السلام علیکم. پنځه بجې شوې د ازادي راډیو د نیم ساعته خبری مجلې کې د افغانستان او نړۍ له وروستیو بدلونو پیښو خبرې کړې. لومړی لنډ خبرونه. نن د زمري اته ویشتمه له برېټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سل څلورمه کلیزه ده. د طالبانو سرپرست حکومت د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصتۍ اعلان کړې ده. یو شمېر افغانان د افغانستان دننه او بهر دا ورځ نمانځي. پروسه کال په افغانستان کې د یو شمېر هغو کسانو مخه ونیول شوه چې د شاه غازي امان الله خان د وخت درې رنګه بیرغ یې راپوه تر څنګ یې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سل څلور کاله وروسته افغان نجونې او ښځې د زده کړو او کار حق نه لري. داسې مهال چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو سالار تر ټولو ډیر ټینګار د زده کړې په حاصلولو کاوه. د روغتیا نړیوال سازمان په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د هغو څوارلس میلیونو افغانانو لپاره ورسره مرسته زیاته کړي کوم چې اوسمهال له وچکالۍ او طبیعي پیښو خورا سخت ځپلي دي. دې سازمان پرون ویلي په افغانستان کې وضعیت کړکېچن دی او بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي افغانستان لا هم له یو بشري ناورین سره مخ دی چې د لسیزو بې ثباتۍ د سختې وچکالۍ او طبیعي آفتونو له امله وضعیت لا پسې خراب شوی دی. ډبلیو ایچ او وایي همدا اوس میلیونونه افغانان بې وزله دي، روغتیایي پاملرنې او خوړو ته لاسرسی نه لري او تر ټولو مهم دا چې خوار ځواکۍ او ناروغیو خپرېدو له جدي ګواښ سره مخ دي. دې سازمان له مرسته کوونکو هیوادونو وغوښتي چې د اړتیاوو او اندېښنو ته په کتو له افغانانو سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو شاز زافیره د افغانستان د امریکایي پوهنتون ته د 200 افغان محصلینو د رسیدو خبر ورکوي. دا پوهنتون اوسمهال په قطر کې فعال دی. ګراندیکر تیره شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دوحه کې د امریکایي پوهنتون دننه د محصلانو هرکلی وایل. اغلی ډیکر زیاتوي چې متحده ایالات اوس د افغانستان دننه او د سیمې په هیوادونو کې د سلګونو محصلینو ملاتړ کوي. نوموړی وایي افغانان عصري زده کړو ته اړتیا لري. له تیرو دوو کلونو راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړو خنی ولې دا اوس باندې اتمی اشته وشو چې د نجونو پر مخې په هانتونو دروازې هم تړلې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د درې ورځنیو لوبو لړۍ سر له سټیشن به پیلېږي. دا لوبې په سریلانکا کې کی چې لومړی یوه یې په همټو ټاکی، دوی مې بیا د دې ورځې وروسته په همدې ښار کې او درې مې د اگست په شپږ ویشتما په پلازمینا کولمبو کې دا لوبې د سي جام او نړیوال جام په درشل کې کیږي. دا سیاده کرکټ جام لوبې د اگست په یو دېرشم پیلېږي چې سپتمبر تر ولسمې دوام کوي. او د پاکستان پولیس تر تحقیقات وروسته د جمعې په ورځ ویلي چې د پنجاب په جنواله ښار کې قهرورو مسلمانانو د عیسویانو تر اتیا ډېر کورونه او نولس کلیساوې سوځولي دي. د چهارشنبې په ورځ په جنواله کې مسلمانانو تور پورې کړ چې دوو مسیحیانو قرآن کریم ته سپکاوی کړی دی. تر دې وروسته مسلمانانو د عیسویانو پر کورونو برید کړی چې د پولیسو په وینا تر حملې مخکې عیسویان له خپلو کورونو وتلي وو. پولیس وایي چې په دې تړاوي دوه عیسویان او یو سل او اته ویشت مسلمانان نیولي دي. په پنجاب ایالت کې پرون د عیسویانو په 3200 کلیساوو پولیسو پیرا وکړه چې مانانی ونسوسی. نن شام بعد از زمری اسد ته وشتم او د اگست 19 نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سل څلورمه کلیزه.
کمنګ استقلال تو ګر په واقعیت کې دا د ټولنیز ځانه دی او ریفورم برخه ده او دا یو فکری غورځنګ دی. یعنی یو تصادف نه دی چې انګریزان د ځینو خلکو په خلاف پاتېږي، بلکې یو ډېر پلان شوی په دې باندې فکر شوی، په دې باندې کار شوی.
د طالبانو حکومت د افغانستان په یو ویشتو ولایتونو کې له خزینه خبریالانو د فعالیت حق اخیسته.
خزینه خبریالان اطلاعات ته لاسرسی نه لري، مطبوعاتي کنفرانسونو کې ګډون نشي کولای او د دوی ټولې خپرونې تر مونیټور او سانسور لاندې.
او د خلکو د شکایتونو په دوام د ننګرهار ولایت د کامې د پله تر څنګ پراته ولسونه وایي ستونزو ته یې څوک پام نه کوي.
زموږ سرکونه خام دي او کله چې باران وشي دغه سرکونه کې اوبه ډنډ شي، نه ماشومان نه زنانه څوک په دې لاره به تللی راتللی نه شي. کوسې زموږ ټولې خام دي.
د دې تر څنګ به نور مهم خبري موضوعات واورئ. ملتیا مې وکړئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
نن د زمریات وشتما د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سلسلورمه کلیزه ده. بهر میشتي افغانان په ځینو هیوادونو کې دا ورځ نن مانځي. په کابل کې د طالبانو حکومت د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړې ده. له نن یو سلسلور کال وړاندې کله چې افغانانو له انګریزانو بشپړ خپلواکي واخیسته، د نجونو د زده کړو په ګډون یو لړ پرمختګونه رامنځته شول. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
دا فرانسه ده چې د افغانستان د علم او عرفان لپاره پراخې هڅې کوي. دا فرانسه ده چې د لومړي ځل لپاره زموږ زامن د زده کړو لپاره په پاریس کې ومنل. او دا فرانسه ده چې په نړۍ کې خپل علم او تمدن نورو ته معرفي کړای دی.
دا د افغانستان د پاچا امان الله خان خبرې دي چې لننه شپږ نوي کاله مخکې د افغانانو د زده کړو په اړه د فرانسې د سفر پر مهال خپل نظر څرګنداوه. په دې سفر کې له ده سره د ملکې ثریا په ګډون یو دېرش تنه افغانان ملګري وو چې د 1928 کال د نومبر میاشتې په 19 د کندهار لخوا د اروپا په لور د مځکې له لارې روان شول. د امان الله خان په وخت د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانستل شول او یو شمېر نجونې یې د زده کړو لپاره ترکیې ته واستولې. نن د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده. له ننه 104 کاله مخکې امان الله خان له بریتانیا څخه د افغانستان د بشپړ استقلال د اخیستو اعلان وکړ. د امان الله خان د مهمو لاسته راوړنو له ډلې څخه د نجونو زده کړې او له بهرنیو هیوادونو سره ډیپلوماتیک اړیکې دي چې نن سبا افغانان ترې بې برخې شوي دي. امان الله خان په 1928 کال کې د اروپا د سفر پر مهال په لندن، پاریس، روم او برلین کې د افغانستان د سفارتونو لپاره ودانۍ په پیسو واخیستې او هلته بیا د افغانستان سفارتونه پرانستل. له زده کړو سره د مینې په خاطر یې د بریتانیا مهم پوهنتون آکسفورډ ته سفر وکړ او دې پوهنتون ده ته افتخاري دکتورا ورکړه. د سولې په کلونو کې به په افغانستان کې د زمري 28 د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د جشنونو په ترڅ کې لمانځل کېده. طالبانو د دې ورځې په مناسبت نن رخصتي اعلان کړې ده. د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په مناسبت عمومي رخصتي ده. د امریکا د متحده ایالاتونو په یو شمېر ایالاتونو او د اروپا په یو شمېر هیوادو کې بهر میشتو افغانانو د خپلواکۍ په مناسبت نن او جنو د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې غونډې په پام کې دي.
او ریدل مو چې نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیار تاخیستو ورځ ده. لرنه یو څل سلور کال مخکې شاه غازی امان الله خان له انګریزانو خپلواکۍ واخیسته. په تیرو څو لسیزو کې بیلابیلو واکمنانو په افغانستان کې د خپلې بریا ورځې د استقلال د ورځو په نوم منځلې دي. احمد شیربر له تاریخي پلوه د شاه امان الله خان له لوري د خپلواکۍ د اعلان په اړه له قسیم زیر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې له تاریخي پلوه د امان الله خان لوري د خپلواکۍ اعلان څومره مهمه پیښه ګڼل کیږي؟
امان الله خان پیدا چې نو اوس د مادي نکنه او د پلان وروسته هغه کوم مهم شی نو چې هغه سوي دي او اوس وخت ته چې د افغانستان بهرنی استقلال هم واخلم د راولپنډۍ په پیښه سره چې دغه په نتیجه کې امضا شوله د دریم افغان انګلیس په جنګ کې افغانستان یو کامل استقلال د تلاره پیدا کړ او دغه جنگ انګریزانو په دې جنگ کې برتري لرله. د انګریزانو تیار لرله د لومړي ځل د افغانستان کې بهرنۍ قوت تیار استعمالي او بمبار کیږي په جلال آباد باندې قوي بمبار کیږي په ډاکه کې په غبرم افغان انګلیس جنگ کې په کابل کې بمبار کیږي امان الله خان ختمي کې شادي بریتانیا ته. مګر انګریزان ډارېدل دي نه ځکه کله دغه جنگ ادامه پیدا کړي د جن خبرونو تر اوځي او دغه جنگ څه دی دا پیښه کیږي یو نړیواله او دا نور هند سره یې کوي. نو چې څومره ځکه کیږي فیصله باید وشي چې افغانستان خپل کامل استقلال غواړي باید ورکول شي او دغه پیښه باید پای ته ورسیږي. او په ورته ډول باندې د امان الله خان لپاره هم دا مهمه وه چې دا جنگ ودرې کړي ځکه افغانستان مقابله نه شوه کولای د برېټانیا سره او چې لیکي جنگونه مخکې افغانانو مقابله کړې مګر یو لکري جنگ نه شوه سره کولای. او د دې اهمیت بل دا دی چې د دې جنگ وروسته څه کیږي. افغانستان کې قانون منځته راځي، دولت منځته راځي او ملت په دغه معاصر شکل منځته راځي. په افغانستان اولنۍ اساسي قانون له دغه جنگ وروسته شروع کیږي کوم څه د اماني ریفورمونه وګورو. دا په اصلیت کې د استقلال د دې ریفورمونه یو برخه ده او موږ باید دغه ریفورم په افغانستان کې عموما استقلال د وی سي سي پی کې د وی حربي نظامي پی کې په هیڅ کتل کیږي عموما له ملي ګرایانه له ملي ګرا په وخت نظر. مګر کومنګ استقلال وګورو په وخت کې دا د ټولنیز دهنه د ریفورم برخه ده او دا یو فکری غورځنګ ده. یعنی یو تصادف نه دی چې انګریزان راځي او خلک په خلاف پاتېږي بلکې ډېر پلان شوی ده په دې باندې فکر شوی په دې باندې کار شوی.
تاسو جیرسه په اروپا کې تاریخ لوستې د تاریخي ورځو المنزل په اروپایي هوادو کې چې پرمختللی دي څومره مهم دي؟
یو د دې دغه پداګوژیک اهمیتونه دي. فرض مثال د هغه هواد کې د وطن احساس د هغه هواد کې ملي هویت مسله ده. دویمه برخه د دې سفیري او فرهنګ ده خلکو لپاره سالم مساتری تیر شي. دریم په دې کې د تاریخ لپاره د علاقې جواب د توڅې کول خلک تاریخ سره علاقه ولې په تاریخ کې فهم ته څومره چې تاریخ سره علاقه زیاتېږي هغه هغه ته د هغه ذکر باندې کار کوي د هغه تحقیق باندې او ما عمر نه فهم ایجادي کې د ماضي په اړه ځکه موږ چنه چې شي د خو تولید د تیر زمانه ده. یعنی انسان فکر نه کوي چې یو سمارق ته چې لازم کې نه راوته عمر خېړه دی بر
زیر صاحب همدغه خبره همدغه سه تاسو اشاره ورته وکړه چې انسان مرخېړای نه دی تاریخ ته ل پخوا رئیس را روان دي. که په افغانستان کې په تیرو 500 کلونو کې مختلف سیاسي جریانات ته وګورو، هر یو تقریبا د استقلال ورځ ته په بل سترګه کتلی دی. فکر یې کړی دی چې د افغانستان تاریخ بس په همدغه ورځ شروع شو چې دی واک ته ورسېدو، او همغه ورځ ته اهمیت ورکړی دی. که څه هم نن د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصتي اعلان شوې ده په افغانستان کې، لیکن آیا دا کفایت کوي؟
دا هیڅ کله کفایت نه کوي. د دې یو غټ مشکل دا چې په افغانستان کې تاریخ سیاسي او تاریخ د یو تحقیقي بې پرې علمي بنسټ په حیث نه و چې مورخانو په دې باندې نظر ورکړی او په دې باندې غږېدلی و، ځکه چې دغه پېښې څه کوم پېښې ملي دي او کوم پېښه استقلال دی کوم نه دی، په دې باندې خو باید علمي بحث وي. دا خو مسایل دي چې په علمي ډول باندې واضح کېږي. لکه فرض مثال، ځینې خلک له افغانستانه د روسانو خروج د افغانستان استقلال ګڼي، در حالې چې د امان الله خان په افغانستان په بهرني سیاست کې حقا له رول چا سره رابطه کړې وه، له روسیې سره یا له نورو خلکو سره سفیران لیږلي وې په دې شکل باندې چې امان الله خان ولیکل، مګر له استقلال وروسته وسو کولی نو دې معنا چې افغانستان استقلال واخیست. فرض مثال، ځینې د اوسني طالبانو ملګري افغانستان اوسني دورې ته دې حکومت راغې دې ته استقلال وایي، مګر در حاله چې افغانستان په تېر حکومت کې په 200 مملکتونو کې خپل نمایندګۍ لرلې، افغانستان په نړیواله سطحه باندې پېژندل شوی، په افغانستان په هېڅ صورت باندې یو طبعا امریکایانو تحت الحمایه او د هغوی ملګری و، مګر افغانستان یو مستعمره نه و، افغانستان استقلال لرود. نو استقلال په دې معنا بهرنی استقلال چې ته وسې کولی په آزاد ډول باندې نورو ملکونو سره رابطه ولري.
قسیم زیرو چې احمد شیبر سره یې د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستو د یو سلسلو رمې کلیزې په مناسبت او د دې پیښې د مهموالي په اړه باندې مرکه کړې وه.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو په حکومت کې د افغانستان په 21 ولایتونو کې خزینه خبریالانې د فعالیت حق نه لري. د سازمان له قوله له شپږو ولایتونو پرته خزینه خبریالانې په نورو ولایتونو کې په خبري غونډو کې برخه نشي اخیستی. نو په داسې حال کې چې تېره اونۍ د هلمند ولایت څخه هم راپورونه خپاره شول چې هلته د خزینه خبریالانو په هغه غږونو هم بندیز لګېدلی دی کومو چې په سوداګریزو اعلاناتو کې د هغوی غږونه خپرېدل. د طالبانو حکومت واک ته له رسېدو وروسته د رسنیو د سانسور تر خوا یې د خبریالانو په شکنجه کولو، په زور د هغوی د نیولو او په خپل سري ډول په بند کې د ساتلو باندې تورن دی. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د ښځینه خبریالانو وضعیت ته ژور اندېښنه ښکاره کړې ده او وایي چې د اوس لپاره په افغانستان کې یوازې 240 اتیا خبریالانې له رسنیو سره کار کوي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته یې راستولی دی وایي چې په تېرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د بیان ازادي او د ښځینه خبریالانو کار له لویو لاسته راوړنو څخه و، خو اوس ته هڅې د لمنځتلو په حال کې دي.
د جمهوریت په شل کلنه دوره کې د خزینه خبریالانو حضور په رسنیو کې زیات شو او په سلګونه خبریالانې پر دندو بوختې وې، خو ان تر دې چې تر مدیریتي کچه پورې فعالیت کول، خو له بده مرغه د طالبانو د واکمنېدو سره سم د خزینه خبریالانو شمیر په رسنیو کې کم شو. خزینه خبریالان اطلاعات ترلاسه نه لري، مطبوعاتي کنفرانسونو کې ګډون نشي کولای او د دوی ټول خبرونه تر مونیټور او سانسور لاندې دي او ټول خبرونه له بده مرغه مونیټور کیږي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په یو مفصل راپور کې چې د جمعې پر ورځ خبر کړ ویلي دي چې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له امله په کابل او ولایتونو کې نشته نصب خبریالانی بیکاره شوې دي. په دې راپور کې وړاندې راغلي دي چې په 2022 کال کې له ښځینه خبریالانو سره د خشونت 15 پیښې ثبت شوې دي چې په دې کې نیول، وهل، ستغې سپورې ورته ویل او نور غیر قانوني کړنې شامل دي. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې هم په خپلې تازه سروې کې ویلي دي چې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د اقتصادي ستونزو له امله د 600 رسنیو له ډلې 214 رسنۍ بندې شوې دي. د دې ټولنې په وینا د اوس لپاره لس خبریالان له طالبانو سره زنداني دي او په ټوله کې د دوو کلونو په ترڅ کې له خبریالانو سره 214 سله د خشونت پیښې ثبت شوې دي. د راپورونو له مخې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې تر 1400 ډېرو ښځینه خبریالانو په افغانستان کې له رسنیو سره کار کاوه. طالبانو پر اوسه شکل د دسمبر په میاشت کې د ازادي راډیو او امریکا شخ منځنۍ څپی او اف ام موجوده بند کړل چې بیا ازادي راډیو د نوې ټکنالوژي په مټ خپل خبرونې د 12 ساعته په ځای 24 ساعته کړې.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سن.
ازادي رادیو آنلاین هم واوري زموږ وی پانه ساسي په چوپاړ کې سلیر وی ساته د ازادي رادیو ټول خبرونه هلته په منظم شکل باندې شته. کول شي یوازې د یو کلیک په کولو سره د هر ساعت خبری خبرونه تر خو نور مهم خبرونه چې د ازادي رادیو په سکیجولونو کې شته تاسو اوریدلی شئ. یادونه هم اړینه ده چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د یو سل څلورمې کلیزې په مناسبت ازادي راډیو ځانګړې خپرونې هم نن پر لیکې دي. ډېرې خپرونې به آنلاین وي پر یوټیوب او زموږ په ټولنیزو رسنیو باندې څارلی شئ. کولی شئ زموږ په فیسبوک باندې، انسټاګرام باندې، ټویټر او ترخوا یوټیوب چینلونو باندې د خپرونې ژوندۍ او په ویډیوي شکل باندې واورئ. ترخوا ځینې نور مهم پکیجونه شته چې د دې ورځې په مقایسه او د افغانستان د اوسني وضعیت په تحلیل باندې لیکل شوي وړاندې کېږي. تر ټولو مهم بحث یو دا چې یو سلسلور کال وړاندې په افغانستان کې په لومړي ځل د نجونو ښوونځی پرانیستل شو، اما یو سلسلور کال وروسته لا هم په افغانستان کې د نجونو ښوونځي دوه کاله کېږي چې بند دي. له شپږم ټولګي پورته هیڅ افغان نجلۍ د زده کړو حق نه لري. هغه څه چې طالبانو ترې اخیستي دي. دا نور مهم موضوعات به زموږ په همدې د نن ورځې په ځانګړو خپرونو کې بعد چې خبرې شوي چمتو شوي البته خپرېږي. تاسې هم اورېدو ته رابولم او هیله لرم چې ازادي راډیو سره اوسئ. خو له هغه وړاندې په افغانستان کې خورا بله مهمه موضوع وچکالی ده چې ډېر افغانان وایي د اوبو کمښت، وچکالی، اقتصادي کړکېچ او د اقلیم بدلون د دوی ژوند خورا سخت اغېزمن کړی دی. د دوی په خبره د څښاک د اوبو د ترلاسه کولو لپاره لویه لار وهي او ان په پیسو یې اخلي. دا په داسې حال کې ده چې دې وروستیو کې د کټوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم خبرداری ورکړی دی چې نږدې 80% افغانان د څښاک، پخولو او مینځلو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د اوبو کمښت، وچکالۍ، اقتصادي کړکېچ او د اقلیم بدلون د دوی ژوند سخت اغېزمن کړی دی. دوی شکایت کوي چې یوازې د څښاک د اوبو د ترلاسه کولو لپاره لویه لار وهي او ان څو ځله په پیسو هم اخیستي. د کابل ښار د نیاز بیګ سیمې اوسیدونکی وحید ازادي راډیو ته وویل چې په کور کې او د کور شاوخوا اوبه نه لري او له لرې ځای څخه له هغه چا اوبه راوړي چې له خلکو سره د اوبو په برخه کې مرسته کوي. دا وایي
حدودا 15 دقیقه راست ما میریم از اوجه اگه چند بشکه و بسیار به سختی میته اونجا ما رام
پینزل است که خولار را چیری چی مگزو حل تا پا دیرو سختوی و مکتصو بشکی و برا کوی که او تو وقتا نور رولار شو حل تا به هم غوبه پا مک خرچی کلی خلکو سره لگم نست کوی دیو سات لپار و بخشی کوی حقا هم پری گرنگون دیر وی خلک دیر وی که مکتا و باو رسی گیخه کنه نو هیچ
بسیار زیاد است اگه بر ما برس اون اگه نیک نرسید نگه هیچ.
د کابل د خوشحال خان اوسیدونکی قیس هم ورته شکایت لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ستونزو ته دې رسیدنه وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بیا ویسته که چا خشک شده
اوبه نشته، څاوې وچې شوي دي، نلونه وچ شوي دي. موږ هره ورځ ځو له لرې ځایونو څخه اوبه راوړو. ډېرو ستونزو سره مخ یو. د دولت څخه غواړو چې یا دې موږ ته نل جوړ کړي یا دې اجازه راکړي چې څا وکیندو.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي 90% افغانان د څښاک، پخلي، حمام او مینځلو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. یاد سازمان د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس یا پخواني ټویټر اکاونټ کې لیکلي چې تېر کال یې له 160,000 افغانانو سره د اوبو، روغتیا او فاضله موادو د سیستم په برخه کې مرسته کړې او په 2023 کال کې د 2.3 میلیونو افغانانو د اړتیا پوره کولو لپاره 30 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. دې سازمان اوبو ته د افغانانو د لاسرسي جدي اړتیا ته په اشارې سره ټینګار کړی چې وخت په تېرېدو دی او افغانستان نور انتظار نشي کولی. افغان خاریان هم وایي چې د نړیوالو مرستو د دوام غوښتونکي دي څو د دوی په ژوند کې د ناورینونو د له سختېدو څخه مخنیوی وشي. که څه هم افغانستان په دې وروستیو کې د موسمي بارانونو او سیلابونو شاهد و چې مالي او ځاني زیانونه یې هم واړول، خو د تېر کال د وچکالۍ له منځ سږ کال ته هم غځېدلې ده. د اوبو یو شمېر کارپوهان د دې ستونزې لامل د اوبو د مدیریت نشتوالی بولي. د وچکالۍ په پایله کې د افغانستان په ډېرو سیمو کې د اوبو کچه راټیټه شوې او په ځینو سیمو کې تر ځمکې لاندې اوبو سطحه 200 متره ښکته شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یوچا د روانې میاشتې په پیل کې راپور ورکړ چې د افغانستان له 34 ولایتونو څخه 25 یې د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي او افغانستان د اقلیم د بدلون له اړخه د نړۍ په 100 تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو کې دی.
له خبرونو ور اخوا
بیلابیلو نړیوالو رسنیو هم د افغانستان په اړه مهم مطالب خپاره کړي دي چې د ځنیو لنډیز یې اورو.
د فارن افیرس خبرونې په یو مطلب کې په افغانستان کې د طالبانو دوه کلنه واکمني او د خلکو اقتصادي ستونزو ته پام اړولی دی. په مطلب کې وایو که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د سیمې ځینې هیوادونو له ډلې روسیې او چین طالبانو سره د اړیکو په برخه کې ځینې اقدامات کړي دي. په مطلب کې راځي یو شمېر د نظر خاوندانو داسې بحثونه پیل کړي دي چې آیا امریکا د له طالبانو سره په مستقیمه توګه تعامل وکړي او کنه. وړاندې په مطلب کې په کابل کې د امریکا د احتمالي حضور او حتی د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه اقدام د طالبانو سره د تعامل په توګه یاد شوی دی. دوه د نظر خاوندان کریم سمیت او ابراهیم بیس د فارنس افیر سره په خبرو کې استدلال کړی دی چې د افغانستان له بشري بحران په دې هیواد کې د ترهګریزو سازمانونو سره مبارزه او په سیمه کې د امن راوستلو لپاره لازمه ده چې طالبانو سره رسمي تعامل وشي. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون چې طالبانو منحل کړی دی، پخوانی مشر شهزاد اکبر او د نړۍ د ښځو په مسایلو کې د امریکا پخوانی استازی میلانی ویرویر تاکید کړی دی که چیرې امریکا په ډیپلوماتیکه توګه له طالبانو سره تعامل وکړي دا به ډېر تاوان له ځانه سره ولري. طالبانو ویلي دي د دوی حکومت ټول شرایط پوره کړي دي او باید په رسمیت وپیژندل شي. خو د بشر حقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو رعایت او د یو ټول شموله حکومت جوړول د نړیوالې ټولنې له عمده غوښتنو څخه دي. د برېټانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په خپلې پرونۍ ګڼه کې د نجونو د زده کړو پر ممنوعیت او په افغانستان کې د نجونو پر پټو زده کړو یو مطلب خپور کړی دی. دا مطلب په پایل کې د فرهانی په نوم د یوې افغان نجلۍ کیسه راخیستل شوې ده. هغه له 2500 نورو نجونو او ښځو سره په پټه په آنلاین توګه د خپلې ماسټرۍ درسونه وایي. طالبانو د تیر کال په ډسمبر کې نجونې له پانتوني زده کړو راوګرځولې او له هغې راوروسته د فرهانی او نورو افغان نجونو لپاره همدا د آنلاین زده کړو لار پاتې شوه. فرهانی انډیپندنت ورځپاڼې ته ویلي د هغې ډېر تمرکز په آنلاین کتابونو او هغو سرچینو دی چې له کتابخانو سره تړاو لري. فرهانه له دې وړاندې د نجونو په یو ښوونځي کې د انګلیسي استاده وه. هغه وایي د 2020 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له ستنېدو وروسته د زده کوونکو هیلې او خوبونه یې له منځه تللې دي. په مطلب کې راځي فرهانه د افغانستان له هغو ګوتو په شمار خوشبخت نجونو څخه ده چې لسانس لري. د هغې زیاتره زده کوونکي مجبوره شوي دي چې ښوونځي نه تمامه پرېږدي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
او د خلکو له شکایتونو دا چې د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار د اتمی ناحیې اړوند د کامې د پله تر څنګ پراته ولسونه وایي چې په تېر حکومت کې هم چا د ستونزو او والي ته پام نه دی کړی او اوس هم له پامه غورځول شوي دي. د دوی په خبره لارې کوڅې او سړکونه یې کانډو کپر دي. د باران پر مهال پکې ډنډونه جوړ وي او دوی یې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کړي. دا چې نور څه مشکلات لري تفصیل په دې راپور کې واوري.
د جلال آباد ښاروالۍ اتمیناهي اړوند عظیم آباد اوسیدونکي شکایت کوي چې لارې کوڅې او سړکونه یې په بد حالت کې پراته دي. د دوی په وینا چې تېر حکومت کې هم له پامه غورځول شوي وو او اوسنیو چارواکو هم د یادې سیمې ستونزو هواري ته توجه نه ده کړې. د عظیم آباد یو تن اوسیدونکی دلاغا:
زموږ سړکونه خام دي او کله چې باران وشي دغه سړکونه کې اوبه ډنډ شي، نه ماشومان نه زنانې څوک په دې لاره به تللی راتللی نه شي. کوڅې زموږ ټولې خامې دي. جمهوریت مرته توجه نه وه شوې او اوس هم ورته چا توجه نه ده کړې. زمونږ دغه کوڅې او دغه ساحې پخې شي، لختیم دي، دغه لختیم ډېرې ستونزې دي، اوبه پکې ډېرې شي، بس په سړکونو باندې خوا دېخوا کورونو ته وړي.
د همدې سیمې اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي د سړکونو خرابوالي او کنډو کپروالي په وجه ګڼ مشکلات ګالي. نو د جلال آباد ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې یادې ستونزې ورته حل کړي او د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې ورته چمتو کړي. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې شاوخوا اوه کالو کې د ښاروالۍ مسؤلینو سره خپلې ستونزې شریکې کړي او هغوی هر ځل ورته د کنډو کپر لارو کوڅو او سرکونو رغولو ژمنې کړي، خو تر اوسه یې کوم عملي قدم نه دی پورته کړی.
تېر نظام کې هم د دې ناحیې اړوند تنګې کوچې سیمه کې کار نه دی شوی. په دې اوس نظام کې ورته ډېره توجه نه ده شوې. دلته ټولې کوچې خامې دي، ویلې خرابې دي. اوسنو مسؤولینو نه هیله دا ده چې زمونږ د ګذر ته توجه وکړي، دې ته د حل مناسب لاره پیدا کړي، ځکه همدا ولس دی چې دا نظامونه په دې باندې آباد دي او د دې نظامونو تر شا ولاړ دي.
خو د جلال آباد ښاروالۍ چارواکي وایي د اتمې ناحیې په څیر نورو نوو ایجاد شوو ناحیو کې د بیلابیلو پروژو پلي کولو پلان لري. په وینا چې تر اوسه یې د روان کال بودیجه نه ده منظوره شوې او چې هر کله یې بودیجه منظوره شي پر یادو پروژو به کار پیل کړي. د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختی جان مراد ازادي راډیو ته وویل
د ښاروالۍ د رهبرۍ پلان دغه ناحیه نوې دي چې شپږمه ده، اومه ده، اتمه ده او نهمه ناحیه. په دې ناحیو کې سږ کال په 1402 کال کې بیلابیلې رغنیزې پروژې پلي کړي. همداشان موږ سره چې کوم موسسات کار کوي د هغوی تر ډېره فوکس هم پاندې دی چې په دغه ناحیو کې کار ترسره کړو. خو سږ کال تر اوسه پورې لا بودیجه نه ده منظور شوې، نو حتما انشاءالله په دغه ناحیه کې بیلابیلې پروژې لرو.
عظیم آباد د جلال آباد او اسدآباد په عمومي لاره د کامی دولارې او د کامی پل سره د کونړ سیند پر غاړه آباد دی. زیاتره ځمکې جبزار دي. د لږ باران اورښت سره یې لارې کوڅې له اوبو او خټو ډکېږي او خلکو ته ستونزې جوړوي. یا د سیمه پخوا د بهسودو ولسوالۍ پورې تړلې وه. شاوخوا اوه کاله وړاندې دغه ساحه له بهسودو ولسوالۍ جلا او د جلال آباد اتمه ناحیه کې شامله شوه.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت څخه کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر ټول د ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسې بیلابیل پیغامونه هم را رسیدلی دي. یادونه کوم چې دا پیغامونه به د ازادي راډیو په بیلابیلو خپرونو کې واورئ. دا بیا هم یادونه کوم چې نن د زمری د 28مې د افغانستان د ازادۍ د بیرته اخیستو په مناسبت ازادي راډیو ځانګړي خپرونې لري. اوس ستاسې پیغامونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدہ بادغیس ولایت غرماش دولس والے خبر کو مد غزمور سڑک چی خروس دا ولی برت لاغ ول صدا غبیت پال صدا سڑک مر دیر گرفتار ہوئی دا ولس والی سو ولس والی دی بالا مرغا ولس والی غرماش ولس والی دا ڈیرو تکلیفون سر مخ دی باید دا سڑک شروع سے دا خبر باید تر سنوی پوری ور سوول سے مر مشکلاتن دیر دا سڑک سر حل کی رچ دا سڑک الغاسی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راڈیو ٹولو کارکونکو اوریدونکو ته مسنه منور سی مانو گلاب خان اکمل د پکتیکا ولایت وایس پاور سوالی د پتنی د کریم وختنه مدا وکړه د مو پیغام چیرې نشر سی دغه د وایس خاطر وی ور مې د ټلیفوني خادي ډیر وخت منزور دي د وزارت لخوا مکمل کار خلاص ده. دلته ولا کې سیاست کې څه ستونزه ده او کوم شرکت کې ده؟ دا سرادی ولسوالۍ دی غرمی ساحی دی مجاهدین هم غټ ستونزې دي د عوام هم ستونزه ده. که دا زموږ پیغام نشر سي او مشران یې واوري او دې ته یو جدي پاملرنه وکړي نو به ډېره مهرباني به وي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لن پیغام ثبت کړئ: 00 420 21 45 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 21 45.